احمد شبریم دا ستی رادو دا ټوب جو د خبرونه دا ورېدونکو هر کله کوم اسلام آباد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیره وتلو ته اندېښنه ښکاره کړه.
د پاکستان د خارجه وزارت بیان وویل چې پاکستان مسؤولانه خارجي پوجانو د وتو ملاتړ دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کندهار ارغنداب پولیس والی له څو میاشتو جګړو وروسته افغان ځواکونه نیولي.
د دوو سو په شاوخوا کې په کان کې نه تاسو دوه غټلونه دوه مشتونه ولیدل شوي دي او شپږ مکتبه تخلق شوي دي.
د ایران لاري ترکیه ته یو افغان د خپل قاچاق سفر کیسره سره شریک دي.
دا ونی سیور د چتا سکینه ته دي ځای پیسې راکړي
شریک کورونه شدي. کبي د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع تر شریک
کړم. کامل ناش یو دي چې نو زه تا کی تنا کور کې پاشم نن په تنګيږي
تر هر څه مخکي خبرونه افغان ټاکونو ارغنداب بلوسوالي ونیوله. د کابل جلال آباد پر لوی لار الوسول شوی لوی پول بیرته وصل شو او نړیوال پولیس ته 115 کسانو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه د کندهار د ارغنداب پولیسوالي کې د ماينونو د شندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د ولسوالي وروسته له شپږ میاشتو جګړو پرون تاسیس شوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارغنداب په جګړه کې د دې ولسوالي اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. خلک وایي چې نږدې 70 په سلو کې کورونه د دې جګړې په ترڅ کې وران شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د ننګرهار په سره رود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشپه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د څو ولسوالیو لار پرې سپاره ده. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله دورانی له کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سړک او دغه سړک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والو زول او کاملا له منځه ویوړ. موږ خوشبختانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو او ان شاء الله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ شي.
د ننګرهار چارواکي دا د طالبانو کار بولي خو طالبانو د دغه پله دورانولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا ګامې د خلکو لپاره پرله پسې غوښتنې وروسته اخیستی او په خبرې د دې کال لپاره دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او پراتلون کې نږدو وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځیږي. دا به د اقتصادي لاړخ تر 50% پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمین کابل او شاوخوا ولایتونو برښنا تر ډیره د افغانستان له دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردې شي چې وخت نا وخت خلک د پرچاوي پاړه هم شکایتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بي شي. دغه افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن دي چې درې سره د سن رایز حیدرآباد په لوبډله کې لوب کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د افغانستان کرکټ بورډ له شور او زوږه ډک دغه لیګ کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ګټور بولي. د هند کرکټ غوره لیګ د جون میاشتې تر څلورمې نیټې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاری ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. د دغه وزارت ویاندې جالینا پورتر څرګند کړه چې واشنگتن تمه لري چې دا ډله دا اونې خپل کار پیل کړي. دی وویل اوسمال د دواړو هیوادونو پلاوي د مشورو لپاره خپلو پلازمینو ته بیرته ګرځېدلې دي. د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب په اټومي تړون کې شکیل اروپایي او د نړۍ نور ستر قدرتونه کوي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوه، خو د امریکا پخوانی ولسمشر په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنگي بیړۍ استوي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون ماشام د جرمنی ډی پی ایجنټس ته وویل دا بیړۍ د باسفورس بندر لاري تور سمندرګي ته اوړي. د امریکا دفاع وزارت د تیر دوشنبه پورس دغه سیمه ته د بیړۍ د استولو په تړاو خبرو ډاډه وکړه، خو ویل دا کوم غیر معمول کار نه دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې له اوکراین سره نږدې د سمندرګي کې د امریکایي سمندري ځواکونو د حضور زیاتوالی دغلت د روسي د ځواکونو له حضور سره تړاو لري او کنه. ترکیه ویل ټاکل شوی د امریکا د بیړی د اپریل میاشتې په 14 او 15 لباس فورس بندر تیر شي او د می میاشتې تر 14 نیټې څور سمندرګي کې پاتې شي. انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 115 تنن ویلي او د انساني قاچاق 1500 قربانيان شغورل دي. د انټرپول په وینا د پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز په فرانسې کې دی تر سره شوی دی. دوی وای نیول شوی کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشې توکو اړوند جرمونو باندې تورندي. نړیوال پولیس انټرپول وای دغه تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. دا خبرونه اوس د نړۍ په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لار شوونه مختوړه. پاکستانی چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه په بیړی او بې مسؤلیته ډول له افغانستان ووسی دا کار به ویچاړونکو کسانو ته موقع پلاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وکړه، خدای روشانه نکړه چې دا ویچاړونکو څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونی د دوی له پخواني دریځ سره توپیر لري، ځکه پخوای ویلی وو چې امریکایي ځواکونه باید د توحید تړون لمخي په خپل وخت ووسی. د دې موضوع تفصیل د اسد الله الدین پورا پورک.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د منظم او با مسؤلیت وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنۍ پوځیانو په بیړه وتل به ویجاړونکو یا ګډوډونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبري ناسې پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د خاغلی چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودري ویلي دي چې سملاسي او بغیر د محتاط غور پرته د خارجي فوجانو د افغانستان وتل به هغه خلکو ته یو موقع په لاس ورکړي چې هغه د پټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان ویل چې پاکستان د یو مسؤلانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړ دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستانی چارواکو نوې دریز د دوی له پخوانی هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستانه تر راتلونکو 6 ورځې پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوه په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا له خوا د غژمنې په عملي کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمند دی او ژر به ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه ځسه نه وایم. تمه لرم چې د میتر لمړی د مخه په خپل له ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلي چې د میتر لمړی نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کړ دی. دا زربلجل پخوانی ادارې تکلې
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوه تړون پر عملي کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نو موري ویل چې د افغانستان د مسالې هواري د همدې هوکړې په عملي کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیت وتلو غوښتن کوي دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه یو ویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاک شوه، خو لارې او کوڅې له هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسیدونکو وایي د جمعې په ورځ له هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډسو او چاودنو شخونه اورېدلې دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې راپور په اساس باندې د تابین لار چې د ولسوالۍ مرکز دا غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول د دولت په لاس کې دي.
د شاغلي رسولي په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات درڅنګ سلګونه عمل منفي ځایونه او د اویا فیصد ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفي ځایونو کې د دوو لوی پلونو په شمول 200 پلچکونه شپږ شونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې درڅنګ هغه عمل منفي پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مبین څخه ولاړ. پلچکان که وایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د مېزه تلدي دوه غټ پلونه دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتبه تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې که وایو په سلو کورو کې په کلي کې دېرش کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي سر سوي دي نړیدلې.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ ده چې د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولولو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او منارې سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلې.
حالات خو نو دا اضطراری حالات وروره دا جنګ د دغه حالات خامخان یار خدا سار دلته پر دغه ځای تابین کلا سار جنګ دالته ګوره یو شی وره اخستی او دغه وسمه لاړلی او څوک نور پریږي چې ورڅ معلومات پروندا سپلا لاري لاس ول د 9 بجو پر خلک دا شورا ورته لا غبیر تل ته تیاری را لید بمبار وک انو بیر تل سره باندې
وروره د خلکو وطنونه خراب سي کورونه خراب سي دي ترایون نه نړی دی دي دا وسم جنگ چالانه دی دي نو د مسلمانانو کور کوشتنو کورونه ګر خراب سي دي نه چات چاپشتنه کړی دي چې څنګه سپیت څنګه نسولې یا وژه یا تژه.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاج محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه زپلو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاج محمد په وینا ډیری خلک چې په یو جوړه جامو کې لخپلو کورونه وتلی و کورونه باغونه او ویالې تخریب سوي دي.
در غنده او خلګ ډیر خرس ول ډیر در به درس ول په 50 کال چې د سپندرو د خلیت خمر راوړي دي پر غنده باندې دا سیالات نه دی راغلي. دغه درڅنګ چې در غنده خلګ ټوک ټوکس ول استریس ول باغونه د وچېدو په حالت کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې در غنده خلګو ته. خلک ټوک ټوک دي خلک در بدر دي سراینه نه لري په یوه جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کاله د 12 کاله لا سره ورنیم د خاور سره خاور سولې کورونه مو نه لیدل. باغونه د وچېدو په حالت کې دي ولې خراب دي.
وسلوالو طالبانو تر وسه در غنده ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځای چارواکو د سرګندونو په اړه تفسیر نه کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات ورسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
یو افغان ځوان چې اروپا ته د سفر په لار لډیرو سړو تودو تیرولو وروسته بیرته خپل وطن ته ستون شوی د خپل سفر ترخی کیسې کوي. د محمد اکبر په نوم د دې افغان سفر له پکتیا پیلېږي او په ترکیه کې تمامېږي. هغه چې اوس په خپله سیمه کې خیاطي کوي وایي هغه سختي چې لیدلې په بل چا یې نه دی پیرسو. تفصیل په دې راپور کې.
شل کلن محمد اکبر د نوې ځوانۍ په درشل کې و چې بهر مېشتي یوه کلیوالي زړه د بل وطن په ښکلاوو کاروبارونو پیسو او هلته پښته اسانتیاوو ورمین کړ. اکبر وایي بالاخره یې له خپلو او پردیو پیسې په پور کړې او له قاچاقبرانو سره له هوکړې وروسته یې د سفر بوټان په پښو کړل. لومړی له پکتیا نیمروز او بیا له ویډل سره بلوچستان او وروسته ایران ته ولاړ. د محمد اکبر د سفر کیسه ښایي په لیکلو او اوریدلو لنډه وي خو هغه نخواله چې پر نوموړي د سفر په بهیر کې تیر شوي اوږدې او له مرګونو خطرونو ډکې دي. دی وایي داسې موټر چې د 15 کسانو لپاره و قاچاقبرانو پکې 215 تنه ځای کړی وو.
د دې ځای نه جګ شي پاتې گئی.
په یو ځای کې موږ تګی شوي وو، موږ سره اوبه نه وې، یو کس ته مو چې اوبه راکړه، موږ باندې ګنده اوبه خرابې اوبه په کوټې کې اچولې وې. یو کوټه اوبه موږ ته په 6000 تومنې راکړې، هغه موږ اغېستې دي او موږ چې کلی دي درې شپې درې ورځې هم ډوډۍ هېڅ په سترګو ونه لیده. کوم ته داسې ډوډۍ راکوله چې مطلب هغې ډوډۍ باندې موږ نه مړېدو او نه داسې نهار پاتې کېدو. که نه په یو اتاک موږ اته شپې مسلسل پې موږ اتاک موږ باندې وکړلې، بهر یې نه پرېښودو، پسې په اتاک بند و کل پې راچولو.
اکبر وای په لاره کې قاچاقبرانو زورواکو غلو د ترکیې او ایران پولیسو مرګونې وهل ټکول ورکړي. د سفر ځینې ملګري تری تم شول، ځینې ټاپیان او ځینې بیا د خدای په هیله لا هم د ترکیې او ایران ترمنځ په سرحد کې په واورو کې پراته دي. دای وای له خپلو ملګرو سره د ترکیې خاورې ته په څلور ځلې داخلېدو سره په بیا بیا پولیسو ونیول او په بند کې له وهلو ټکولو وروسته یې بیرته د ایران خاورې ته راوګرځول. خو وایي کله چې ټولو پیسې ورختم شوې نو قاچاقبرانو بیرته هیواد ته راوګرځوه. اکبر اوس په خپل کلی کې جامع ګنډي، خو تر څنګ یې نورو کلیوالو او ځوانانو ته د خپل سفر ترخې کیسې هم کوي او وایي غواړي له دې لارې نور ځوانان په قاچاقي لارو له تګ وژغوري. حضرت محمد فقیری همداسې یو ځوان دی. دی وایي بهر ته یې په قاچاقي لارو د تګ زړه ښه کړی و، خو اوس یې پرېکړه بدله شوې ده.
تل مې چې د کچاقي لارو اروپا ته لاړ شم، کله مو چې ملګری راغلو دغه کیسې راته وکړې، نو بالاخره مو دغه پرېکړه وکړه چې خپل هېواد خپله خاوره ډېره ښه ده.
ناامني، جګړه، بېوزلي، بېکاري او د ودونو لپاره لوړ ولورونه او لګښتونه بهرنیو هېوادونو ته په قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تګ لاملونه بلل کېږي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وایي په قاچاقي لارو د تګ لاملونه یې پېژندلې او د حل لپاره یې کار پیل شوی دی.
له خصوصي سکتور سره په ګډه باندې کار وکړو چې هغوی هم کارخانی جوړ کړي، فابریکې جوړ کړي، تر څو ځوانان په افغانستان کې دننه ورته د کار زمینې برابرې شي.
لوړ ولور او یو شمېر نور نوړه رواجونه هم ګڼ ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو او یا هم په سختیو مزدوریو پسې تک ته مجبوروي. هغه ستونزه چې د پکتیا ولایتي اداره وایي د عامه پوهاوي له لارې د هواري هڅه کوي. پر دې سربېره په اروپا کې کډوالو ته د ژوند اسانتیاو په اړه ناسم معلومات او اوازې هم د دې سبب شوي چې ګڼ افغان ځوانان اروپا ته د مرګ او ژوند ترمنځ خطرناکې او غیر قانوني لارې خپلې کړي، خو د دوی له منځه ټول منزل ته نه رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د تیر اونۍ د سفر هدف څه و؟ القاعده په افغانستان کې څه ته سترګې په لاره ده؟ دا موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې دي. دې خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
فارن پالیسی خپرونه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د کارپو مایکل کوګلمن په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې سرلیک دی روسیا په جنوبی آسیا کې خپل زور خي. په مطلب کې راغلی چې هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د ماسکاو هڅې خي. لاوروف تیرونه لومړی نوې ډیلی او ورپسې اسلام آباد ته ولاړ. د فارن پالیسی مطلب زیاتوي چې په سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره د روسیې په هڅو کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجې او د پاکستان په مرسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب شامل دي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو درې لسیزې وروسته مسکو اوس د افغانستان د سولې د پروسې په یو مهم لوبغاړي بدل شوی دی. خپرونه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په مسکو کې جوړو شویو غونډو ته اشاره کوي چې وروسته یې په تیره میلادي میاشت کې وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پر پلاو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و، خو د هند استازی هلته نه و. مګر خبرونه لیکي چې نوی ډیلی ته د سفر پر مهال له سرګی لاوروف سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قبولوف ملګری و. لاوروف د اپریل په شپږمه نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند د دایمي رول غوښتنه وکړه. د لاوروف د سفر دوهم ګام په اسلام آباد کې و چې د فارن پالیسی په لیکنه د نوی ډیلی برعکس له طالبانو سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله د افغانستان د سولې په هڅو کې ډیر دخیل دی. لانگ وار ژورنال آنلاین خبرونه چې د تروریزم پر اړوندو مسایلو تحلیلي مطالب خپروي لیکي القاعده شبکه او نور تروریستي ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته سترګې په لاره دي. خبرونه له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د ارزونو په اړه د کارپوهانو یو بحث هم خپور کړی دی. لانگ وار ژورنال د دې بحث په سریزه کې لیکي که ټولې نړۍ ته نظر وکړئ نو به وینئ چې افراطي جهادي ډلې له لویدیځې افریقا نیولې تر جنوبي آسیا پورې په هر ځای کې د جګړې په حل کې دي. د مطلب لیکوال ټینګار کوي چې دا ډلې د دې سیمو پر ټولو یا حتی پر ډیرو برخو ولکه نه لري، خو د مرخیړي په شان په هر ځای کې د نهضتونو په بڼه راشنی کیږي. خبرونه زیاتوي چې القاعده شبکې، طالبانو، اسلامي دولت یا داعش او نورو ډلو په دې سیمو کې د چریکي حملو په بڼه جګړې پیل کړې دي. د دفاع او ډیموکراسۍ د بنسټ کارپو بیل روجو په دې بحث کې د خبرو پر مهال ویلي که طالبان له هغو فرصت څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر بایدن ادارې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل لپاره برابر کړی نو ګټه به وکړي. لانگ وار ژورنال د نوموړي له قوله لیکي چې وایي که طالبان په افغانستان کې د یو څه مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیز ومني، نو په بدل کې به یې دوی هم د امریکا او افغانستان له حکومتونو څخه یو لړ امتیازونه ترلاسه کړي.
د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د اتلس جامع جوماتونو د جوړولو خبر ورکوي. دوی وایي دغه جماعتونه به د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې د دولت په ځانګړي بودیجه جوړ شي. دینی عالمان د دولت د کار ستایي وایي له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن کمی شي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی د والی ویندوی وحید الله جمعزاده زادوی رادیو ته وویل تیر ورځ له مرکز کابل څخه په دې مخه یو پلاوی راغلی و ترڅو دغه جماعتونو د جوړولو لپاره زمینه برابر کړي. نوموړي وویل راغلی پلاوی په غزنی کې له سیمه ییز چارواکو سره د جمهوری ریاست ملي پراختیا عملیاتي ادارې له روانو پروژو په ځانګړي ډول په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړیدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړي. دا شاغلی جمعزاده په خبره د لیدنې پر مهال په ولسوالیو کې د جماعتونو د جوړولو د لړۍ په چټکتیا ټینګار وسو.
په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړیدونکو جماعتونو په اړه باسو خبرې وکړې. د غزنی ولایت رهبری د پروژو پر جدي او هر اړخیز نظارت ټینګار وکړ او له دوی وغوښتل چې باید د خپلو کارونو کې سستیا ونه کړي او هغه ټولې پروژې چې تطبیقیږي باید په چټکۍ سره حل شي.
چارواکو نه دی ویلی چې پر دغه جماعتونو به څومره لګښت راځي. په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان او دینی عالمان د جمهوری ریاست په ټوله کې د دولت د دغه ډول کار نوستای نه کوي. د علماو شورا رئیس محمد اسماعیل روحانی ازادي رادیو ته وویل حکومت باید د جماعتونو ترڅنګ دینی مدرسې هم جوړې کړي او علماو روزي. دا روحانی په خبره له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ فاصله ختمیږي.
دا دی ولس او دی حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا شی او مثبت ګام ده. خدای دی وکړي ولسمشر چې څو چند د دغو مساجدو د نظام په چوکاټ کې هغه جیاد او برجسته او وطن دوست دینفال حقفال او علما هم جوړ کړه. د منبر جوړېدل، د محراب جوړېدل، دغه دی فارغ هغه څوک چې د منبر وارث لکه علماي دین دغه جوړېدل تر مساجدو ډیر مهم بولم.
مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې دا دغه مسجدونو د جوړولو ترڅنګ د ټولو پراختیايي پروژو په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. چارواکي وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړي پیرزوینې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د جوړیدونکو یو شمېر جماعتونو کار نشرو سوي، خو په نامنه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د اجازه نه ورکولو او په ځینو نورو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې ځنډې دلیدي. دوی وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب په نامنه ولسوالیو کې د ستونزو د له منځه وړلو هڅې روانې دي ترڅو په پاتې ولسوالیو کې ژر تر ژره دغه چارې پیل سي. خو وسلوال طالبان بیا وایي کله دغه جماعتونو څخه د سیاسي ګټې په توګه استفاده نه کیږي، دوی به یې د جوړېدو اجازه ورکړي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا دغه جماعتونو د جوړولو شفافیت او سټنډرډ به په نظر کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي تر دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي ډیری جماعتونه جوړ سوي او یا بیرته رغول سوي دي، خو ځینې په دې خاطر چې دغه د دولت او یا هم د ځینو نړیوالو موسساتو په پیسو جوړ کړل سوي وسلوالو طالبانو نړولي او یا هم سوځولې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د سجر ډو په روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په امریکا کې د نویو خواله رسنیو شهرت په زیاتی دوی د دغو ټولنیزو رسنیو په منځ کې یو هم کلب هاوس دی. په دې اړه به وړاندې تفصیل درکو، خو اوس به یو بل مطلب راوخلو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شهزاده فلیپ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. دغو مشرانو ملکې الیزابت او د بریتانیا شاهي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه استولې دي. شهزاده فلیپ پرون د نه نوي کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین در سره شریکوي.
د بریتانیا د بکنګهام ماڼۍ یا د انګلستان د سلطنتي قصر بیرغونه د شهزاده فلیپ د مړینې په ویر نماز وړاندې. د انګلستان حکومت له خلکو غوښتي چې د همدردۍ د څرګندونو لپاره د دغې ماڼۍ شاوخوا ته راټول نشي او د کورونا د مخنیوي اصول مراعات کړي. له دې سره سره هم د ماڼۍ مخې ته د ګلانو سلګونه ګډې ایښودل شوي او سلګونه کسان د مخخې په پار هغې ماڼۍ ته ولاړل چې د شهزاده فلیپ جنازه پکې ساتل کیږي. کته هم تر اوسه د شهزاده فلیپ د مړینې د لامل په اړه وضاحت نه دی ورکول شوی، خو هغه تیر څو میاشتو کې روغتون کې وو او قلبي او تنفسي ستونزې درلوده. د فلیپ جنازه خاورو ته تر سپارل کېدو پورې د سنت جورج کلیسا په وینزار ماڼۍ کې ساتل کیږي. شهزاده فلیپ 99 کال عمر درلود او څه باندې 46 د ملکې الیزابت خاوند وو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي شهزاده فلیپ په بریتانیا او نړۍ کې د څو نسلونو مینه او لیوالتیا جلب کړې وه. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې د کورونا وبا له کبله به د هغه مړینې ته ځانګړي دولتي مراسم ترسره نه شي. شهزاده فلیپ په 1921 کال کې د یونان په شاهي کورنۍ کې زیږیدلی وو. کله یې چې پلار د ترکیې په وړاندې د یونان د ماتې خوړلو له کبله محاکمه شو، د کورنۍ له غړو سره یونان پرېښود او فرانسې ته ولاړ. دې وخت کې نوموړي یوازې 18 میاشتې عمر درلود. د شهزاده فلیپ د مور شهزادګۍ الیس باتنبرګ ریخه د جرمني سلطنتي کورنۍ ته هم رسیږي او نوموړی لکه ملکه الیزابت د ملکې ویکتوریا له اولادې څخه وو. فلیپ د زده کړو له بشپړولو وروسته په دویمه نړیواله جګړه کې د انګلستان په ګټه وجنګید او د بریتانیا تابعیت یې واخیست. د انګلستان د ملکې او شهزاده فلیپ څلور اولادونه، اتل مسیان او نه کړوسیان پاتې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نویو خواله رسنیو شهرت په زیاتی دوی د دوغو ټولنیزو رسنیو په منځ کې یو هم کلب هاوس دی. چهار میاشتې په امریکا کې لسکونه زره کارکونکي زیاتی شي. پیو مؤسسه چې هر کال په امریکا کې د خواله رسنیو د لیدونکو په اړه نظر پوښتنه کوي، په تازه نظر پوښتنه کې ویل دي چې د نویو ټولنیزو شبکو له ایجادېدو سره سره د فیسبوک په شان پخوانیو چندان لیدونکو له لاسه نه دی ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د پیو نظر پښتون کې مؤسسه د تاسو څېړنې پر اساس د ټیک ټاک، کلب هاوس او نورو خواله رسنیو د بازار له تودیدو سره سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکو کم شوي نه دي. د پیو مؤسسه په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړي شودل شوی چې په امریکا کې په سلو کې وښ پته فیسبوک او په سلو کې دوه اویا یو نه یو ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکو زیات شوی هم نه دی، خو د فیسبوک په وړاندې ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوې دي. د فیسبوک په سلو کې نږدې اویا کاروونکي وایي د ورځې یو وار او کابو 9% نور وایي چې د ورځې څو وارې دا شبکه ګوري. په دې نظر پښتنې کې ویل شوی چې په امریکا کې نږدې 1% خلک له یوټیوب څخه کار اخلي. په دې چیرنه کې همدارزه راغلی چې تر دېرش کلونو کشان تر ډیره ټیک ټاک، سناپ چټ او انسټاګرام ډیر کاروي. د دې سروې له مخې ځوانان له یوټیوب او نورو شبکو چې ویډیوګانې خپروي هم ډیر کار اخلي. په سلو کې یو اچالو یانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی ویلي چې له یوټیوب کار اخلي، خو په 2019 میلادي کال کې په سلو کې نشته یو ویاو ویلي و چې له یوټیوب کار اخلي. دا لومړی ځل دی چې پیو مؤسسې د ټیک ټاک په اړه هم له خلکو پوښتنې کړې دي.
لاند خبرونه د کندهار د ارغنده پولیسوالي کې د ماينونو رښندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د ولسوالي ورسره شپږ میاشتو جګړو پرون تصفیه شو. د ننګرهار په سررود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشفه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د سو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شو لوبي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. د دغه وزارت ویاندې پرون وویل چې واشنگتن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ روان اونۍ خپل کار پیل کړي. ترکیه وای د امریکا متحده ایالاتونو تور سمندرګی ته دوه جنگي بیړۍ استوي او انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 115 بیتن نیولې او د انساني قاچاق 500 قربانیان شخوره لري. د سجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړي اچار تفریحي پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د تفریحي پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام ته به ورشو. په دې پروګرام کې یو اجتماعي مسله څرګل شوې ده.
کور کله
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. ولزنی جوړی چې نوې واده وکړي سلال دی چې ځانته یا بیل ژوند هم لري، خو بیا هم لستونزو خلاص ندی. آیا ځانته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلای شي؟ او ول اکثره نوې واده شوی جوړی بیل یا جلا ژوند خوښوي. نن به په همدې موضوع باس وکړو چې تر راپورتر څنګ د کورنی مسایلو لپاره په سره مرکه هم لرو. په پایل کې راپورته وکشي. قدرمنه دوستانو، همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو بل سره توپیر لري، همداسې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي. څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځانته ژوند په ارمان دي، خو هر سبک ژوند ځانته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسه چې د کور میرمن ده په دې اړه داسې غږېدلې ده.
کله مې واده وکړو تنه اسې څوک نه و چې راته کار وکړي، څوک نه و چې راته مثلا د میرمن شي دفتن څوک نه چې سودا راته راوړي. کله مې چې خامل نه شي وظیفې ته نو زه تا کې تنه کور کې پاش نجړه مې په تنګیږي. کله کله ډارېږم هم تنه په کور کې او که څوک چا سره یې خدا خو ډېره ښه خبره هیڅ مستقر ژوند هیڅ ښه نه ده. یا مریض شم داسې څوک نه چې یو ګیلاس اوبو ته احتیاج یم چې یو ګیلاس اوبو څوک راکړي یا یو چای راته دم کې که چیرې راشم یو وظیفه تلاشم بیرته راشم کوردو دروازه خپل قلف خپل وازه که خپل قلف که څوب نشي دروازه تر وازه کی ستړي نشي در کی درته یا چیر ته تیار کیره او مخ کړه کی دي. په دې خاطر باندې مستقل ژوند هیڅ خنه ده. یو جای ژوند ډیر خي چې صمیمتی ټولي قدر عزت دي. اس کور کنه تنا کنا و مې تنا تنا ایون تیریږي کله مریضه مې څوک احساس نشته څوک نو وای چې دا مریضه ده یا څوک تنا ژوند ډیر مشکل ده ډیر سخت ده. په هر حالت کې کده ماشوم پیدا شي ماشوم به تا کی تنا مریض شي د فدان تور خدا کیږي نه پیږي چې د تسره خمدا کی او خټه خزانه یو نفر نیچلته راهنمایو کی.
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکو سردار خان بیا وایي چې کلای نوې واده کړې ونه ټوله کورنۍ یو ځای اوسیده او بیخې د ژوند په اول ورځو پونه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري. نور خبرې به له نوموړي واورو.
ما کله واده وکړه نو کله به چې زما میرمن مریض کېدله یا کمشي ته شوق راته چې دغه شی راته راوړه بازار نه، نو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول پامیل ته راوړله، ځکه چې پنځمه ورونه ول هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول، پنځمه خویندې ول، هغوی به کور ول، مور و پلار و الحمدلله. نو یو شی چې به ما په پټه راوړله، جیب کې به م راوړه یا پټ به م راوړله، نو هغه غل غوندې به راتله. ما خوا دې خوا به م کتل ته ودرې، څوک به ونه ګوري. چې بیا کوټې ته به ننه وتلم، ډارېدم چې بوی ونه کړي، څوک را باندې خبر نه شي، او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي. چکر ته به مو نه شو بولی، د ژوند نه مو خوند نه شو اخیستلی، د میرمن صلاحیت به مو نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چیرته چکر ته بوزم. څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو، اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم. اولادونه به چې غواړي، میرمن چې چیرته زړه کېږه، کالي د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي، ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم، خپل د اقتصاد مطابق نو چکر وهی شم، پارکونو ته وړی شم، نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکي مستوره بیا وایي، سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري، خو تر څنګ کې ښېګڼې هم لري. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې ده.
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولای شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي، یو څو روپۍ پس انداز ولري، یا لږ آسوده ژوند ده. مګر د یو اړخه مشکلات لري، بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته، خپل ژوند ته رسیدګي کولای سي، خپل اولاد ته رسیدګي کولای سي. و خو جنجالونه تمن ده، مثلا د خواښې د خبرې، د خسور، د اندرور، د لورو د خبرې، د دوی خبرونه بېغمه یې. څوک اسه چې کوي خپل ژوند دی، خپل زندگی دی، څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. چې اسوده ژوند ولرم، جلا ژوند ولرم، دا مشکلات ما منلای.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي، له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري. نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي، او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي، که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپو څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ که چیرته ګډ ژوند هم کوو، باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو، خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي خسرګانه ایک سره، مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یو سره تر هغې چې عادت کیږي، مثلا دوی ته ډیره سخت تمامیږي. خو په کار دا چې موږ که هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو، د هغې د کورنۍ غړو سره، د هغې محیط سره باید موږ ځان عادت کړو، او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځکه دا ژوند دوه ورځې دی، که د دې نه چې موږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو، د دې نه غوره دا ده چې موږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې موږ ژوند کوو، هغه به هم موږ سره خوشحاله وي، موږ به هم خوشحاله یو، او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد ښاغلي زلمی او تک څخه دا پوښتنې کړې دي چې ولې ځینې جوړې چې جلا ژوند هم لري خوشحاله نه دي، او ولې اکثره نوې واده شوې جوړې جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورو.
استاد،
دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي دغه نجلۍ او هلک دوی ډیر یعنی دا خوښوي چې ژوند دی بیل وی کوري بیل وی او بیل ژوند لري اوله اله د تصدا استاد
څو اخ لري یا واخه موږ مطالعه کوو وزیر شو دا انسانان په دغه اثر کې چې ژوند کې موږ د نړۍ ډیر کوچنی شوی دی په دې معنی چې تخنیکی وسایل او طریقه د انټرنیټ او دې خبرو دا دنیا سره وینو نور جهان وینو ملکونه وینو ټولنی وینو کورنۍ وینو چالت دا ځوانان سره کوم ژوند کوي دا په موږ باندې ډیر ښه اثر کوي د موږ په ټولنه دا یو اړخ ده بل اړخ دا ده چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده یعنی سنتي ټولنه کې هغه ټولنیز ژوند داسې ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او د یو ځای ژوند چې کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی هغه مسؤلیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبری دي په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا ارزښتونه د پیړۍ تر نن زمانه پورې روان دي ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند هغه ته رسیدل وخت چې واده کوي دغه یو ټولنه ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چاته ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خويندې په یو کور کې څو حساب یعنی تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي دلته بيديږي دلته ډوډۍ خوري دغه ځای نه ځي کار ته او به تر ازي د کار سماره او اصله په دغه کورنۍ کې به تمسفي کې چې دا د ځوانانو لپاره په دغه وسنۍ شرایط کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري یا نور ملکونه لیدلي یا د انټرنیټ دری کوي یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده بل اخدا د شیخ پدی لاز غواړي چې هغه څو چې دوی اړ لري دغه غایب نه ته مسلک کې او ته پسنداز کې سبا وکړي چې په دغه پسنداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپل بچانو لپاره هغه رقم چې دوی غوړي ما سره برنامه تل
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د غزين ځوانانو چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزې مشکلات درلودل شي څنګه
هغه ملکونه کې چې فقري هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحله ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي تاسو نه په دې مثلا په افغاني ټولنه کې تاسو د کابل ټول افغانستان نه دي یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول تاسو ورشي په دې کلو باندې د ځای کې ټول بیکاره خلک دي فصل زراعت د یو فصل تختی نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمکه ده یا څو جری بزمکه واغم کړي نو دلته څوک د اقتصاد څوک چلی د کور مدیریت څوک یې تاریخي نو دلته چې چیرې د غزوان وګړي چې د خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډیره غټه ستونزه ده دا به کور د کومه کې دا به خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څو ترتیب دوی د مخکې بوزي ده یو دا مغاخه چې مشکلات ستونزې پکې دي اول نشي کولای دا د خپل د ژوند نیازمندي ضرورت او شچې دوی د پد پوره کولای نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغه یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډیر مشکل دی مثلا تاسو یو خزه په یو کلی او باندې چې یوازې په کوټه خوش یا برابر څو یا ځوان کوم تکلیف ته پیدا کیږي دا ډیر وخت شوی نشي دا موږ ځوانان ودونه کې بیا زیاده عربي هوادو ته زید امسای ملکوته البته کار کې دا خزه مشته کیږي څوک به دې سرپرستی وکړي څوک به دې مشکلات حل کړي څوک به دې سره مرسته وکړي دا غړ خونه دي چې ستونزې لري
اوس به ستاسو راش په خګونو باندې چا یا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پایل نه شروع کیږي یعنی ځین ځوانان علاقه مند دي دا ګټه هم درلودي چې کوم ګټه لري
اقتصاد کې وي ملک رسیدلې وي بیا ګایي ستراتیژي وي ځوانان خپل مسولیتونه منلي هغه مرحله ته رسیدلي دوی واده وکړي او د واده بار خپل ځان ورسته ویوړې شي دا ډېر زیاته ګټه اول ګټه ده چې دوی کولای شي خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي څه بچیان باید ولري تر هم به ژوند باید وکړي څنګه اقتصاد باید وکړي څنګه پنګونه وکړي څنګه پسنداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کې مرسته وکړي ګټه ده چې دوی خپل کولای شي خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرح جوړ کړي مطابق دغه مرحله په مرحله تکل تکوم کال تکوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څنګه موټر ولرم عاید نشمره ده څومره دا د ژوند ټول برنامه یاګه ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه په دغه شوکار کې ځایږي دوی تر هغه کولای شي په لیکول شي او ور کولای شي دا شي ګني
تیر ځات مننه کوم تاسو کور ودان ګرانه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولري
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
والله
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورنه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
پاگو اوریدونکو سلام. تیر کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسی، بیکاری، تشویش او اندیښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړی اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریا ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي، او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي، او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي، او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي، خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یوه وړه نمونه درخیو.
ګورئ والکانو، سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړئ. تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای کاسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته آسانه کړو او تاسو بیا هم پکې لغاتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شیرم باوري.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاری، پرتپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال ده. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاری، پرتپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال ده. د حکومت سرونه سره په یو خلخ کاری د خپل مقصد لپاره لکه دی وسر غوندي داسې لری ښکاری، لکه دی وسر غوندي داسې لری ښکاری. د حکومت سرونه د حکومت پتنه کته او پورته ښکاری، سم نصب شوی نه دی او کته نه کګه ده. د حکومت سرونه کدواله یو سر شو بیا بنو ملک آباد شي هم به ملت آرام شي. حکومت تنوی دیو سر لپاره.
د چوروالی اعلامیه درنو خاریانو، تر هر څمخ کې د کثافاتو د بیلرونو پشمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونی به تازه او لکه د خوشحال خان مینه د پارک د ځای غوندي ښکلی است. درنو خاریانو، که د چوروالی کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسو له موږ سره ډیرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حمله او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو اوبو کې ولویدی او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په 9:30 بجو جارو کوي چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږی او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینه لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس خاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پی وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډیر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولای نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتګاره چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری، مسج تر تراغه تو کرا چې د چا دی؟
او تو دیګا کیندی سندره غواړي نو 002 دایل کړی، او که عربی غواړی نو 0015، او که غربی غواړی 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو یغه ایندي سندره راواورو.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کلک کړی.
کلکی کا کنه؟
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړی.
یو نمبر دایل کا.
کاکا، دا خو یی چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کی.
کلکی کا؟
کا، دا خو یی کلک میکا. ورکه دې شي دا شبکه.
ولی
وایي چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کی.
زه نه غم کلک کا.
دا خو یی کلک میکا. او لانا دې په دې کار وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کی، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کی کاږي.
یو تانه کی کاغا؟
اوف، لعنت دی در باندې.
ولی چوشول
وای مزرعه غړو کړی د تخلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او مرنه هوتک درته وړاندې کړه. کلیکونه را لګینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی: کابل 1301، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې
کوم. پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
رباب تا ٹنگ ورکرا ٹول کیارا دمن ڈکتا ہر چا سکا آشنا رباب تا ٹنگ ورکرا ٹول کیارا حجرت کلی